دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ دوهمه نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان سربیره د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي دي کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیز خبرونه تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم لمړی د مهم خبرونو سرټکی په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي چې پر افغان طالبانو څنګه څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګری ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستر وایي د شام د سولې خبرې د نورو دوه ورځو لپاره وځنډېدې اوس بشپړ خبرونه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څنګه څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې خپل کورنیو سره میشتي او طبي اسانتیاوې کاروي خو په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخابخ خبرو اترو په اړه نوموړی وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست
هله لرو چې پراتلونکو لسو 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناشته وسی دا پروسه به ډیر اسانه نه وي خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسیدو موقع سته لومړی دا چې که حالات همدغه صفات سي او طالبان نور مځکه ونه نیسي او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبري پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم فشار سرتاج زیاته کړی چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیر اونۍ کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استاذ ترمنځ څلور غونډې سوي دي چې شې پایلې لرلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترګری ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري نو موږ زیاته کړه چې د هیواد له نورو بلخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي د وزیر اعظم هاوس پاکستان څخه خبرسوي خبر پاڼه لیکي چې نواز شریف دا خبري پرم په اسلام آباد کې د خبر پښتونخوا له نومولسوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړي پر دې مهال نومولسوي گورنر وویل چې د فاټا د حالات شکېدو لپاره به پیل کړسو کارونو ته دوام ورکوي د خبر پښتونخوا د پخواني گورنر مهتاب احمد خان عباسی تر استعفا وروسته د پاکستان مرکزی حکومت اقبال ظفر جګړه د صوبې د نوي گورنر لپاره نومولې دي خو نوموړي لا تر دې د ماده خپل څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی امریکا ته اتکړی چې په پېښور کې د دوی د کنسولګری دوه تنه پاکستانی کارکونکي په یو چاو د نکوي ځل سوي دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري پر واشنگټن کې ویل دغه کسان له یو شمېر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای سوي ماین شکار سو چې کله دوی د کوکنارو د لمنځړولو پر ماموریت بوخت و کيري زیاته کړ چې پاکستانی سرتیرو دغه ماموریت ساتنه کول د پاکستان سیمه چارواکي وایي دغه ځل سوي کسانو د نشي موادو د لمنځړولو یو پروژه ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ په مالی مرسته پر مخ وړل کېده چې پرون د مومند ایجنسی په انبار تحصیل کې د کار پر مهال موټر د سړک پر غاړه پر شخصي ماین برابر سو چرواک ذاتوی په دې پېښ کې څلور تنه نور ټپیان سوي هم دي د دې بری زمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی ده په پام کې چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي دا خبره د چین د پوز مشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزی سره د خبرو پر مهال وکړه د افغانستان دفاع وزارت په ویلمه کې ویل سوي دي چې د دې کمیسیون د جوړولو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالی مرستو لا ډیر اغیزمنتیا ده د اعلامیې له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیونه چینایي ین مرسته وکړي د چین د پوز مشر داسې مهال پرون په یو ناڅاپي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي افغان امنیتي ځواکونو په تیر څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي د دفاع وزارت څخه په ویلامې کې راغلی چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب هلمند هرات ننګرهار بغلان او کندوز ولایتونو په بیلابیلو وسلوالیو کې سوي دي په ویلامې کې راغلی چې د ننګرهار د چې پاچین ولسوالۍ کې د داعش د دوو کمانداران په ګډون یولس تنه وژل شوي چې پنځه یې بهرنیان دي. اعلامیې د امنیتي چارواکو له قول زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې 940 وسلوال ټپیان شوي، 12 ژوندي نیول شوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د چهارشنبه په شپه د چین ولسوالۍ په مزدکی سیمه کې د ماین چاودېدو له امله دوه تنه داعش وسلوال وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویانه تولا خوګیاڼۍ وایي چې داعش وسلوالو غوښتل چې د تخریبي اعمالو د ترسره کولو په خاطر ماینونه جوړ کړي چې خپل ماین پرې چاودېدلې او 50 تنو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د ذکر وړ ده چې د تېرو 12 ورځو راهیسې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو له لورې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل ورځني سفر پر مهال کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ پر نوښت مشال لډیو ته ویل چې ترکمنستان ډاډ ورکړي چې له دې پالیسي ملاتړ وکړي او تر ارزونې وروسته به خپل نظریات له افغان حکومت سره شریکوي. نوموړي زیاته کړه چې افغان دولت دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نښو روښانه کولو په برخه کې له ترکمنستان څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مسترا وای د شام د اصولي خبري د نورو دوه ورځو لپاره وځنډیدې. په شام کې ورستۍ اوربند چې د روس او امریکا په مرسته رامنځته شوی په دغه هیواد کې کړکیچونه تر ډیر راکم کړه. خو دواړه لوري په پرله پسې ډول په یو بل پسې د دغه اوربند په سرغړونه تورونه لګوي. د شام ولسمشر بشار الاسد په امریکا کې ویلي چې دی به د دې اوربند عمل کېدو او مسؤلیت لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. نوموړي ویلي د هغو کسانو لپاره چې وسله پر مځکه کړدي په بشپړ ډول به بخښنه په پام کې ونیول شي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي چې پر افغان طالبانو نفوذ لري ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې به دننه د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ د سولې خبرې اترې پیل شي.
وی هوپ ان د کمینګ 10-15 دیز د فرست سچ میټینګ کود ټیک پلیس بیټوین د افغان طالبان اند د افغان ګورنمنت.
له فاټا سره لرونکو پارلماني غړي وایي چې د پاکستان حکومت ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي.
کومه قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستانوالو ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
د خیبر پښتونخوا د نشزیانو تنظیم د راروانی سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره ځان له د خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. دا روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هلي اوریدل هم مه هیروي چې دا ځل په ماشوموالي کې د جنو ودونو ته ځانګړې سوي ده.
کومه حقيقي اسلامي ورثه او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار ده چې هغه د خاوند انتخابو کې.
په روان خبرونه کې پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسه. از مشغله مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او سره ځو خپل لمړي راپورټ په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل دي هله لري چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه مخامخ خبري اترې وسی. نوموړي دا هم ویلي چې پر افغان طالبانو څنګه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. سرتاج عزیز دا خبره په واشنگټن ډي سي کې د بهرنی اړیکو شورا د یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه چې پاړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څنګه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوي کاروي او کورنۍ مشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي خو په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10 15 ډیز د فرست سچ میټینګ کوډ ټیک پلیس بیټوین
هله لرو چې پراتونکو لسو 15 ورځې کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناشته وسی دا پروسه به ډیر اسانه نه وي خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ لاړ سي نو یې توافقنامې ته رسیدو موقع ستاسو لمړی دا چې حالات هم دغه صفات سي او طالبان نور هم ځکه ونه نسی او دوه هم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم
شرط
سرتازی زیاته کړی چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیر اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې شې پایلې لرلې نوموړي دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستان غوښتي چې خپل اټمي وسلې د خوندي او کمی کړي او پر خپل خاور د سختدري وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترګری ضد جنگ کې د فاټا د ولس ملاتړ باید ومنل سي نو موږ زیاته کړې چې د هیواد له نور برخ سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې نو موږ د خبري پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومولسوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال کړی دی په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ربیع اکرم خان راکوي
د نهي پاورز د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا نوی نومول شوی ګورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کړی دی او قبایلی سیمو سره تړلې په امورو خبرې اترې کړې دي د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې حکومت قبایلی سیمې د ملک نورو برخو په برابر دراوستو عزم لري وزیر اعظم اویل چې کوم او بیا په خاص توګه د قبایلی سیمې اولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د خصوصي توجه مستحق دي او د دې قربانې مثال نه لري وزیر اعظم په وینا حکومت به د قبایلی سیمو کډوال په عزت رخ پولیسي متسنول باوري کوي نو مول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقعو ویل چې هغه به د فاټا وسخه قبول لپاره د خپل مشرانو اقدامات روان ساتي یاد دي چې د قومي سمله د قبایلی سیمو غړو او د قبایلی سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغلې ده او دوی غوښتنه لري چې حکومت دې د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلی سیمو ته وغځوي او د اف سی آر خاتمه دی وکړي خو بلخو د قبایلی سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلې چې تر اوسه پورې راغلي هیڅ یو گورنر لخوا د اف سی آر خاتمه په اړه ولسمشر ته تجویز نه دی لیږل شوی واضح دی وی تیر هفته وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا نوی گورنر لپاره د سینیټر اقبال ظفر جګړه نوم ولسمشر ممنون حسین ته لیږلې وو د پاکستان قانون تر مخه نومونه وزیر اعظم منتخب کوي او لاسلیک پر ولسمشر کوي
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د فبروري پر 9 نیټه د ګډو ګټو د شورا پر غونډه ډاټ سرګندوي او په دغه غونډه کې د اوبلن یا مایا ګیس د منصوبو د منځورولو په خبره مطمئن دي صوبای حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزی حکومت له دوی سره وړاندې د خبره منلې ده چې پر دې لار به ټول اسانتیاوې موجوده وي خو پښتونخوا ولسی تحریک بیا وایي چې د اوبلن ګیس منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي او د ګډو ګټو شورا په غونډه کې د دې منصوبې د منلو مطلب ده چې په نورو صوبو د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لار ومنل سي په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مشروعیت لوجي د سرشمیرني عمل وزنډولې شو او د ال ان جی د منصوبو په منزورولو صوبایي حکومت اطمینان لري سرګنده ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دی سرشمیرنه تر سره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي باقی د ال ان جی په اړه زمونږ دریس په خپل ځای دی او سرنګ چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لار به د ټولو سہولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ال ان جی هم شامل وي خدا پختونخوا اولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وائی دا ایل این جی دا منصوبو دا منظورولو پترس کی مرکزی حکومت پا صوبو باندی دا چین پاکستان اقتصادی رهداری مشرقی لارا او منلا
دا ایل این جی صرف د پنجاب د پاره دا دا د کریډور شوا دی منل نه چې کریډور شوا دا په دې کې میټینګ کې دا په ټول سبو منلا اوس په د 250 ارب روپو چې کوم پایپ لاین صرف لګي هغه د گوادر نه جنگ تا یعنی حویلی بازار شاته تا او مرید کې جی ٹی روڈ لاہور اجیتا با راضی دا ورتر عمر له شو د دینه غکر د جڑا او د خفغان خبر اسدا
بلې خواته په پیښور کې خبريال شمیم شاهد وای په دغه ونده کې مرکزی حکومت خپلې ګټي تر لاسه کړې او صوبو په دغه ونده کې د پامول لاستراوړنی ندی تر لاسه کړې
حاکمانو وزیر علاگانو چې کومه توقعات هغه پوره نشو د وفاق په ګټه خدا زکه شو زکه چې د وفاق چې کومه منسوبي وي چې کومه ترقیاتی منسوب هغه له خو اپروول ورکو خود صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړي
خود پښتونخوا د حکومت ویان مشتغنی وای دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټي ستونزه حل کړي ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لوی لاستراوړنه ده د شریکو غټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وي هغه د دغه غونډې نه وړاندې حل شوی وي زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوی ده بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه او موږ ته اجازه نه میلاویدله چې موږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو نو هغه اجازه هم موږ ترلاسه کړې ده خدا پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میشود وای د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پختونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه س دومره لوی خبره نه ده او دی کې هم د پختونخوا حکومت تیروتنه کړی ده
زمونږ وفاکت د بجلی کې د 300 یو کم خطیا ارب روپی د ایجن کز فرموله مطابق درګو شورا د وابدا او د وفاکت حکومت اوسته مې نه چې یو حکومت هغه یو 300 ارب روپی شو موجوده حکومت هغه یو 300 ارب روپی کې چې څه وصول شوی دی او وصول غنلې امغه یو ارب روپی شو هغه په څلور کې ستوره کې شوی دا چې مې نه ته ملي چې په څلور کې ستوره کې شوی نو په دې کې خوشاله وی ولا څنګه خو دې ته خفکیو چې دم څه د خوشاله خبره ده
که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
له فاشا سره لرونکو پارلماني غړي بیا وایي چې د پاکستان حکومت ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي د دوه قبایلي مشرانو په وینا کې چې حکومت خبره ونه منله نو پر ضد به تر اسلام آباد احتجاج کوي په دې نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان په دې راپور کې راکوي
د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلارې جوړوي او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي حاجی شاجی ګل زیاته کړه
ایم هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو لاته سونه یو جوړ کړی د پاتا چاوامي نمائندگان یو خو از سپیشل انوایټی تاسو موږ د سیسیای تر اوغړې زکه چې دا قومي خبره ده او همدغه میټینګ کې به د ان اف سی اوارد خبرین کېږي همدغه میټینګ کې به د دهشتګردي خبرین کېږي همدغه میټینګ کې به د فاټا د ریفارمز خبرین کېږي خو زه به دا وایم کومه قبایل ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري لکه څنګه ګلګیت بلتستان ولا تا ګوري لکه څنګه کشمیریانو تا ګوري او وجه سره وجه دا چې مونږ قبایل د پاکستان جندر نه سيزو مونږ قبایل د پاکستان خلاف کارویان نه کوو
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د الفا د سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړې نو دا غوینا و
اسی ور سره مونږ اسلام آباد ته ځکه ناراضو چې مخکې ظلم مونږ کله دوی له بل راوړو پیدا غبل نه مشال اړل نو که دغه سي عمل به کوي او حکومت دا دبا وچی چیرې زب فاټار وباسم نو زه دا لیکلی تاسو له در کوم چې
فاتا ممبران چې کله خلکو ته ځي نو دیا د عوام نه یو نفر نشي راوستی او ځکه نشي راوستی چې دوی د عوامو په ګټه تر اوسه کار نه دی کړی. نو که د فاتا ممبرانو دغه کومه گورنمنت سره چې کومه خبره د سی سی آی په حواله باندې کوي او مونږ ته راشي او مونږ سره کښېني نو زمونږ دا تحفظات ضرور شته او دا به لرې کوي. که دوی مونږ سره په صحیح مرسته کې ودرېږي نو بیا مونږ د فاتا د حق دپاره په هر محفل او په هر ډګر مونږ هغې د جنګ کولو ته تیار یو هغه به کوو.
مشال ډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د کامی اسمبلی غړي شهابالدین نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې اکثره د فاتا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا وروستو په شاشي. نوموړي وویل
اتفاق ښه شی دی او په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي او پارلمنټرین د سیاسي اتحاد سره یو شي نو دې نه به څه جوړ شي او ډېره ښه فایده به د مستقبل لپاره یوازې مردوشماری نه بلکې د اصلاحاتو دپاره هم ډېره لویه فایده وشي. کومه چې دغسې دې وشي خو زموږ تجربه سه تېره ښه غونده کې نه ده او که چېرته دغسې وشي نو مونږ ټول اسیم په یو پیج یو د فاتا لپاره. خو خبره دا ده چې خبره عملي کول په کار دي، په یو بل اعتماد په کار دی، د یو بل نه خبرې نه دي پټول په کار. چې کومې خبرې هغه زموږ د ټول ولسي خبرې دي، زموږ د ټولې فاتا خبرې دي، دې کې مونږ ټول په یو پیج شو. نو زما خیال خو نه دی چې زموږ څوک یا حق وخوري یا زموږ سره څوک زیاتی وکړي، دا ناممکنه خبره ده. خو چې څه کېږي زموږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې کېږي.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل په ورځ وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاتا د نمائندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادی چې کم کار نو هغه دای چې لګا هغه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کېدای شي نو هغه د ټولو صوبو په مشاورت سره جګم دی هغې فیصله وکړلی شي. چونکې د فاتا داسې کروشل ایشو ده چې که هغو د نمایندګي ورکړلی شي هغو به دا چې لکه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر روالي او د هغه نه رای والي. زما خیال لري چې آئین کې چې کم دی نو داسې لاره راویستل په کار چې دوله پکې نمایندي ورکړلی شي پیدا یې ډېره ده.
د ذکر ده د یاد کونسل دویمه غونډه به د روانې میاشتې په 15 نیټه کېږي چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمېرې او د نورو چارو جاج اخستی شي.
اف سی آر او پښتانه پر فاتا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غلا مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. اوس زه خیبر ایجنسی ته د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی د تعلیم څنګه چارواکي وای چې له بدامنی څخه متاثر سوی باړه سیمه کې د انجونو د تعلیم لړۍ یو ځل بیا پیل کړي او په سرکاري سکولونو کې په زرګون انجونو داخلي سوی دي. دوی وای چې کوم سکولونه په کې وران سوی و په هغوی کې خیمه لګولې او چې کوم بچ پاتې و هغه یې بیا رغولې دي. بلخو د دې سکولونو سازانی وای چې دوی یو زده کوونکي انجونی پوره سنتیاوي نه لري. نور تفصیل لسیمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په دغه راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځایي خلکو ته کومې ستونزې ورپېښې دي د هغې نه انکار نشي کېدای او دوی به د حل کولو هڅه کوي.
مونږ سره هم دغه ټایم د ځای کې دل نه دی پکار او زه ډیر خوشاله یم چې تاسو کومې خبرې وکړې او دا نه چې صرف په مورې دلې ده په هغه مو سوچ هم کړی دی. خو تاسو ته پته ده چې ستاسو د علاقې دا سیمه ډیره سنسیټیو ده. ان شاء الله تر څو پورې چې زه مدلته مونږ به حاضر یو چې صدا سي مسلې دي صدا سي ایشوز دي تاسو به مونږ ته وای او مونږ به دا غي د حل کوشش کوو.
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کومو مشکلاتو سره مخ دي په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبدالرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مساله دو ته صحت دي مونږ د لوړګي لوی اسپاټال دی مشر ریم پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته. دی مونږ په لنډی کوتل تحصیل باندې دی یو بو دا تکلیف ته چې ټوبیلون نمشتا او غاټم شتا او واړم شتا چی بجلی نه نه ټوبیل په څه شي وچلېږي.
او په دې غونډه کې شریک د باړې سیمې او مشر سلیم افریدی وویل چې باړې ته بې کوره شوي خلک ستانه شوي، خو تر اوسه ورته پوره اسانتیاوې نه دي ورکړی شوي.
باړه کې څومره سکولونه چې وو کاغه زنانه وو کاغه نرینه وو هغه ټول تباه شوي دي. هلته د صحت څومره مرکزونه دي نو هغه ټول تباه شوي دي. یو د صحت مرکز نشته، هلته د صحت هیڅ سهولت نشته. د سپیراډیم کې لا کار روان دی، هغه ډیر په سستۍ سره روان دی. پر یو کال کې د هغې دا کار مکمل نه شو، هغه نری نظام اوسه پورې بحال شوی نه ری.
او په دې موقع یو بل تن خالد خان اپریدی زیاته کړه،
ټولنه غټه مساله د امن او امان دو او بیا ورسره د منګ د صحت او تعلیم مساله دو. گورنر صاحب ته مونږه مخکې هغه کړه وسم د دا غورته کوچی په باړه کې بیا هغه رڼا راواله چې هغه کومه په خوا وه.
یاد دی ویچ په دې غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوه چې باید د ایجنسی هر قبیلې له په خیبر هاوس په خبر کې پوره وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوی ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم شي.
افغانان شوړ به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی.
تیر هر څه د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د نرشزیانو تنظیم د راروانې سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره ځان له د خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. د نرشزیانو د سپای تنظیم مشري فرزانې پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په سرشمیرنه کې یوازې د ښځو او سړو د کره شمیرې پته لګیږي، خو دوی غواړي چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره دي تر ټولو لومړی د دوی شمیرنه کره سي. د نرشزیانو د غوښتنو په اړه له پېښوره د زلان یوسفسي راپورته ورسي.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تنظیم مشر فرزانی مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شماره یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړی کړی دي او د نرخزیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکې چې او د پاکستانی صدا د مشري خلک دي، د مسلمانانو کې پیدا دي او د شته په پاکستان کې دي، دا ولې نه مني؟ دي د ولې د نسترګي پټي تجاجو نبم کوو ډونو تب روزو پرنس کانفرنس بم کوو کم حد پورې چې مخ خپل کارونه هغه کړی نه ناغه بم کوو.
نو موړي جاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخزیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حقوقو ترلاسه کولو لپاره د نرخزیانو شمیره معلومول ضروری دي. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپل ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګ ول کوي، آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي. مسلې به کې کنه نو داسې نه په کار، بس مسله خو ډېره غټه مسلې ځکه چې بیا خو موږ ته هغو د انسانانو په نظر نه ګوري. پوه شئ ځکه چې موږ هم انسانان یو، کنه موږ څنګه تاسو ته ګوري؟ داسې موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل په کار دي.
د نرخزیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت له 50,000 تر 50,000 پورې نرخزیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنی می بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه هیله لري چې په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه مخامخ ناسته وسي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترګري ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د منلو وړ دی. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم هاوسه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې نواز شریف دا خبري پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړي. امریکا تایید کړی چې د پېښور کې د دوی د کنسولګری دوه تنه پاکستانی کارکونکي پرون د مومند ایجنسی په انبار تحصیل کې په واچودنه کې وجه سوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې ویل دغه کسان له یو شمیر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای هغه وخت دی یو ځای پر ځای سوي ماین ښکار سو چې کله دوی د کوکنارو د لمنځولو پر ماموریت بوخت و. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالو ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وشلې دي. د دفاع وزارت څخه په ویلامي کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او د کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې شوي دي. په پام کې چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسن جوړ کړي. دا خبره د چین د پوز مشر جنرال فین فین هوی پرون افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزی سره د خبرو پر مهال وکړه. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مصر وايي د شام د سولې خبرې د نورو دوو ورځو لپاره وځنډیدې. د مهمو خبرونو لنډیز مو واوریدئ او تاسو پام را ګرځو د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دی. راځي چورته غرسو.
نن جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي مشترک مفادات کونسل په ملک کې یو واری بیا سرشمیرنې وزنډولې او جواز یې دا وړاندې کړو چې د پاکستان پوځ د ترخګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او د اسکولونو استادان او نور عمله په امتحانونو کې مصروفه ده. ادارې وړاندې لیکي د عین مطابق هر لس کاله پس به سرشمیرنې او کورشمیرنې کیږي، خو په پاکستان کې له تیرو اتلسو کالو راهیسې سرشمیرنې نه دي شوي، کوم چې د ملک سره د حکومتونو مینه او خلوص څرګند وی. ځکه چې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک لپاره دومره ضروری ده څومره چې د یو انسان لپاره د سا اغستو ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې جمهوري ټولنو کې د سرشمیرنې په وجه د آبادی د زیاتېدو کمېدو اندازه لګول کیږي او بیا په دې بنیاد باندې د قامي او صوبایي اسمبلیو د چوکو ټاکنه کیږي او دارنګ په معاشي توګه د ولس د ضرورتونو اندازه د دې په ذریعه لګول کیږي. ادارې اخر کې وایي سرشمیرنه او کورشمیرنه په ټاکل شوي وخت باندې کول ډیر ضروری دی، باید چې دې لړکی بهانه ونه کړې شي او حکومت زر تر زره د سرشمیرنې او کورشمیرنې نیټه اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هدایتو باندې د کلتور محکمې فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته د خدماتو په اعتراف کې د وظیفې ورکولو فیصله کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې د میاشت په سر د نقد روپو ورکولو سلسله هم پیل کړې ده، خو بل طرف ته ځینې خلک د حکومت په دې ګام باندې اعتراضات کوي. درې مخکلي کې چې د حکومت د دې عمل نه رستو فنکاران، هنرمندان او شاعران ادیبان په دوو برخو کې ویشل شوی دي. چاته چې امدادي رقم ملاو شوی دی هغه د حکومت مدي وایي، خو د دې پترس کې چې چاته نه دی ورکړ شوی هغه په حکومت باندې ټکونه کوي. درې چې د وی که هم د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی چې په سنا سره ډول جی لدی خوري د فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو سره مرسته وکړه. او یاد یې کړل. خو ممکن ده چې د کمیټې د غړو نه به څه غلطي شوې وي چې ځینې مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته امدادي رقم نه دی ورکړی. دریا اخر کې وایي هیله ده چې د کلتور محکمه به د دې مسلې د حل لپاره یوه بله کمیټې جوړه کړي او باید چې په دغه کمیټې کې د زړې کمیټې خلک شامل نه کړي چې دارنګ مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته خپل حق ورسي او دې کې بې انصافي ونه شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال رسپانې د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر وژونکي ته د مرګ سزا پر ورکول کېدو او هم له امریکا خبرېدونکې بې بلې رسپانې نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي پوز د جنگي تګلارې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون بچا درته اوروي.
د وال سټریټ جرنال رسپانې لیکنه وایي د ګل پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د پانسي کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل. ممتاز قادری چې د پولیس سرتیری او د سلمان تاثیر ساتونکی وو په 2011 کال کې د دې لپاره ډز ور باندې وکړ چې نوموړي گورنر په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پنجاب پخوانی گورنر د یاد قانون تر لاندې د یوې سوي جنای چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی او د بندي کولو له کار سره مخالفت څرګند کړی وو. لیکن وایي ډیری پاکستاني وګړو فکر کاوه چې ممتاز قادری د اسلام د دین دفاع کړې او له همدې کبله هغه ته د یو اتل په سترګه کتل. د لیکنې تر مخه دا به وخت ثابته کړي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځ مفکورو د لمنځه وړلو لپاره څومره جدي اقدام کوي. په لیکنه کې د سلمان راجا په نوم د قانوني چارو دی پوه خبره راغسل شوې چې ویلي دي د ممتاز قادری د مرګ له سزا وروسته هر یو پاکستاني وګړی په دوو لارو کې باید د یوه انتخاب وکړي. معنا دا چې یا د قادری پر سزا له احتجاج کوونکو سره ودرېږي او یا هم د قانون پاسداري ومني. بلخوا د امریکای نیویارکر ورسپانې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا 15 کلنې جګړې واضحه نتیجې مخته نه دي راوړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې د یوه زیاته اندازه پیسو لګښت د قوت کارونې او د سیاسي ادارې موجودیت ونه شو کړی دغه جګړې اهدافو ته په بریالۍ توګه رسیدګي وشي. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره شاوخوا $8 بلیون او دغه هیواد د بیا رغونې چارو لپاره $143 بلیون منظور کړي ول. لیکن وایي دا تر هغه ډېرې پیسې دي چې په اروپا کې تر جنگونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو لپاره د مارشل پلان په نوم منصوبې پترس کې لګول شوې وي. لیکن کاږي د یاغیتوب ضد جګړې تګلارې جوړونکي د امریکایي پوځ قمندان جنرال ډیوډ پیټرس افغانستان ته د زیاتو پیسو ورکولو د خبرې حمایت کړې وو. دا په داسې حال کې وا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر وخت په هغه هیواد کې سړي سر کلنۍ ګټه $140 وه. جنرال پیټرس پر دې باور وو چې په عراق کې د زیاتو پیسو لګولو له لارې هغه هیواد ته سوله راوستې. نوموړي په 2008 کال کې په یوه لیکنه کې ویلي وو له پیسو څخه د وسلې کار اخیستلی شي. لیکنه زیاتوي د دې تګلارې نتیجه دا شوه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو تر څنګ غټ شرکتونه هم ښکېل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مقدونیا هیواد وایي کې دای سروان کال پر پناه غوښتونکو کډوالو باندې د بالکان لاره په بشپړ ډول بند کړي. دا خبره د هیواد ولسمشر ګوریګ ایوانوف له جرمني څخه خبرېدونکې بې ورسپانې سره په مرکه کې کړې ده. دغه مرکه په هماغه ورځ خبره شوه کله چې مقدونیا پر پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیوونکي ګیس استعمال کړي. دغه کډوالو غوښتل چې له یونانه دغه هیواد ته داخل شي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه راپور خپور کړي چې ملیحه میرزاده مهم ټکي درته اوروي.
د مقدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبرېدونکو یوې ورځپاڼې ډېر شپېګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول تړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10,500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مقدونیا پوله وتړي چې ورسره به په موثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی ګینې ډېر نه وخت به شي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10,000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په هغه ورځ خپره شوه کله چې مقدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تېرېدلو کوشش کولو. مقدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمېر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مقدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1580 کسان پریږدي چې د زیاتره تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف سرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو نوي بندیزونه لګول روا بولي. آسټریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هره ورځ به تر اتیا پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 1.5 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تیرېدل غواړي. مګ دنیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله یې په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره دې ته صبر نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مقدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مقدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی لیکوال او شنونکي اورنګزیب قریشي لیکنه خبره کړې چې پکې دی وایي په هغه هیواد کې حالات زیات نه دي بدل شوي، خو د ځینو نړیوالو پروژو له کبله هیلې پیدا شوي دي. دوی په دې لړ کې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې مثال ورکوي او وایي اسلام آباد باید هم د هیواد دننه او هم په سیمه کې ټولې خواوې د دې پروژې له لارې ملګري کړي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
په هافینګټن پوسټ ورځپاڼه کې د لیکوال او شنونکو اورنګزیب قریشي لیکنه خبره شوې چې پکې نوموړی وایي په تیرو شلو کلونو کې په پاکستان کې لږ بدلون راغلی دی. دی وایي کله چې ماشوم نو هغه مهال نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم او د هیواد سیاسي مافیا د کراچۍ په کوڅو کې طرحه خبره کړې وه او د صوبې ترمنځ سیالۍ هم هسې روانې وي لکه اوس چې موجودې دي. دی وایي شل کاله آگاهو هم په پاکستان کې سیاسي اقربا پروري یا خپلوي پالنه دود وه. قریشي وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې ټولنه د انحطاط ښکار ده، توکمیز چاود لري، فرقه ایز تاوتریخوالی کېږي او پکې سخت دریځي ده، خو ځینې داسې شیان هم شته چې هیلې پیدا کوي. د دې خبره پاکستان د سیمې په سیاست کې د یو مهم لوبغاړي په توګه مخته راځي. په دې وروستیو کې د شام بحران او په نړیوال بازار کې د تیلو خرڅلاو ونډې پر سر ایران او سعودي عرب دواړه هڅه کوي چې د سیمې د واک توازن په خپل حق کې وساتي، خو دا توازن د پاکستان په لاس کې دی ځکه چې د سیمې پوځي ځواک دی. خو د تهران او ریاض په سیالۍ کې پاکستان د یوې خوا ملګرتیا پر ځای په مثبت ډول د دې مسالې هواري هڅه کوي. قریشي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه د بلې مهمې موضوع په توګه یادوي او وایي د دې لار جوړولو لپاره د پاکستان بېطرفي شرط ده. د دې خبره کده لار جوړیږي نو له ایران سره ښه همکاري اړینه ده. د پاند د ایران همکاري لا زیاته مهمه ځکه هم ده چې هند د هغه هیواد په چابهار بندر کې له 1.5 میلیون ډالر څخه د زیاتې پانګونې عمل پیل کړی دی. چابهار بندر دا وړتیا لري چې د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته د رسیدو لپاره د گوادر بندر سیالي وکړي. قریشي وایي د حالت ته په کتو دا د پاکستان په ګټه کې ده چې د چین پاکستان اقتصادي لار او ایران پاکستان ګیس نل لیکې پروژو له لارې تهران له ځانه سره تړلی وساتي چې د سیمې د اقتصادي او سیاسي واک توازن هند لوري ته وانوړي. لیکوال وایي البته د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه اسلام آباد باید یوازې د پنجاب او سند خبرو ته غوږ ونه نیسي او د هغه هیواد د ټولو صوبو او سیمو نظر واوري. اورنګزیب قریشي زیاتوي چې د پاکستان تاریخ له داسې پیښو ډک دی چې پر ملکي حکومتونو د درغلۍ تورونو له کبله پوځي کودتاګانې شوي دي، نو که اوس مهال وزیر اعظم نواز شریف او پوځمشر جنرال راحیل شریف یو ډول سیاسي نظرونه ولري نو د تیر پرتله د ثبات پیدا کېدو زیات امکانات دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ډیپلوماټ مجله کې به لیکوال مایکل کوګلمین په پاکستان کې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری پر پانسې کولو یو څېړنیزه مقاله لیکلې ده. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې د ممتاز قادری پانسې کول د پاکستان لپاره څه معنا لري. عبدالحق کاکړ د مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په دې ډیپلوماټ کې مایکل کوګلمین په پاکستان کې سو هغو څو خبرو ته اشاره کوي چې په اساس یې نوموړی د خوشبینش ښکاره کوي چې شایي په دې هیواد کې د ترګري او انتها پسندۍ پر ضد د ریاست په سوچ کې بدلون راغلی وي. په دې کې نوموړی یو خو د ممتاز قادری د مرګ سزا برقراره ساتلو په اړه د سپریم کورټ فیصله یادوي او ورسره د عدالت د دې خبرې ذکر هم کوي چې آن هدای ویلو چې د توهین رسالت قانون تر تنقید بالاتر نه دی. بل خبره د واکمن مسلم لیگ لوري په پنجاب کې په یونیورسيټانو کې د تبلیغي جماعت پر فعالیتونو د بندیز لګولو ده او مایکل کوګلمین د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د پنجاب اسمبلی لوري د ښځو پر ضد د تشدد د قانون د منځوري هم کوي. همدغه پرمختګونو ته په کتو سره لیکوال دغه د حکومت زړور ګامونه بولي. د دې په وینه د سیبریشي چې پاکستان په بدلی دودی نوموړی وایي چې په دې ورسوي کې د اسلام آباد سفر کړي چې پر دې محل د خلګو لخوا ورته وویل شو چې ریاست اوس د انتها پسندۍ پر ضد یو نوی سوچ خپل کړی دی، خو البته د ته وویل شو چې بدلون په یوه شپه کې نه راځي او دا به ورو ورو
کیږي. خو په خپل لیکنه کې لیکوال یوې بلې خبرې ته پام اړوي. دی وایي چې پاکستان د هغو انتها پسند سوچ او تشدد پر ضد ډېر لږ څه کړي دي چې له هېواده د باندې هدفونه په نښه کوي. د ده په وینا له حقاني شبکې واخلې تر لشکرې طیبه پورې دغه ډلې پاکستاني ریاست نه دي په نښه کړي. خو د ده په وینا ممتاز قادري ځکه پانسي کړي چې هغه د دې هېواد قانون چیلنج کړی و او هم د دې هېواد د صوبې ګورنر یې په نښه کړی و. مایکل ګوګلمن وایي که پاکستان غواړي با مقصده او له معنا ډک پرمختګ وکړي نو په کار ده د انتها پسندۍ ټولې جرړې له منځه یوسي، نه یوازې هغه چې پاکستان په نښه کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیزې خپرونې تاندې هیلې پر لور راګرځوم چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
په تاندې هیلې خپرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمي بل په اړه تفصیل درکوو.
مونږ چې کله بل دغه کوو امینمنټس کوو نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتي، مونږ سره د جی یو آی پکې ناشتي، مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنۍ خوښه څومره ضروری ده.
کومنګا حقیقی اسلامی ورثا او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیره میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوي بدلونونه دې منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پیښور کې د ښځو کور لپاره د یوې کارکونکو غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نا سایما منیر وای
دا چې دا یو ډېر مطلب په خوانی ډیمانډ تاسو ګورئ نو مسلم فیملی لاس چې دی کنه دا غې کې 1961 والے چې دی کې د واده عمر شو څورتي دا شپړل سکال د جنې دا پاره او اتل سکال دا الګ دا پاره نو فاینلی چې کله دا سی ار سی راغو چایل څورتي دا چایل کنونشن چایل رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایل رائټ کنونشن ساين کړی دا چایل رائټ کنونشن چې دا هغه پهل شي کوم دا دی چې د ماشوم چې هغه به اغلی چې د چا عمر به اتل سکالو نه کم وي نو دې نه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا غي توثیق کړي نو پک بیا د خپل قوانين چې د ریاست کار جوړیږي بیا چې یو ځل دا کنونشن نو منو د خپل خپل ملک کې هغه قوانين چې دی هغه به د کنونشن سره به ان لاین کړي نو د حساب سره بیا پکار دا و چې دا د میریج ایج چې دی دا د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی خو دلته دوی دا مسله چې دا د شریعي مسله جوړه کړی دا چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی د ټایم دا غي کې امندمنټ دا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او دا مونږ ټول چې د کې شامل یو دا مونږ دا جوړ کړی دی او د کې د مونږ ټول نه لوی ډیماند دا دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ دی کې خو خبر پښتونخوا کې مرز چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کوغه چایلډ کمیشن دی کوغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دا چې د سوشل ویلفیئر انډر کار کوي خو دې چې کله څه قانون جوړی نو هغه د لا ډیپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډیپارټمنټ ته د ډومېسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه هغه لیکلې چې دا خو شرعي مسله ده نو پکار دا چې دا د کونسل فار اسلامیک ایديولوژي اسلامي نظریاتي کونسل چې هغه به د جاج اخلي هغه نه بل ډومېسټک وایلنس بل خو دې واسولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې هغه فلحال بل سوشل ویلفیئر کې پروت دی دا داغه سټیټس دی
دین اوړاندې په کمی سملې کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسملې غړي ماروي میمن اوړاندې ک چې لا هم ان دې منزور شوی دغه بل د کمی سملې د مذهبي امور په اړه کمیټې رد ک او اسلامي نظریاتي کونسل یې هم مخالفت کړي په دغه بل کې د جنې عمر د 14 کالو نه تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شو دي سایما منیر وای اکثرا د خزو د اګونو د خوندې ساتلو په اړه په قانون سازي کې خندان اچول کیږي
مسله دې کې دا شویدا چې کله قومی اسمبلی کې کله ماروی میمن چې هغه دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې چائلډ میری ریسٹرینٹ بل. نو مولانا شیرانی چې هغه وایي چې دا بل چې دی دا خلاف شریعت دی. نو هغه نه مطلب ایون هغه خو دا وایي چې دا خو چې دی کې څوک د عمر خبره کوي هغه د توهین رسالت مرتکب کیږي. اوس ما ته ووایه که نه دا چې چرته داسې خبرې چې چرته د تحقیق دروازه بند وي که نه هلته هم دغسې خبرې کیږي. ګینې تحقیق ثابتوي چې کله د بی بی عائشہ چې نه د بی بی عائشہ چې دا نو هغه د یو لس کال واده شوی ده. نو دا خو دا د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توهین رساله ده. نو بخاری شریف احادیث چې دی هغه اوچت کې نو سلور پنځه احادیث چې هغه تاسو اوچتوي نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشہ خپل عمر چې دی هغه 20 یا 21 کال. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چېرته خپل ماشومان چې دي هغه هم چېرته کم عمر کې نه دی واده کړي. دا چې د بی بی عائشہ چې کومه خبره ده هغه تاریخ دا ثابتوي چې هغه د 20 یا د 21 کال وو.
د سوات حدیقه بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنیټیرین ایوارډ یې هم ګټلې او په سوات کې د ماشومانو جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یوه مسله نه ګڼي چې ګینې وړه لور خور واده کړي.
کیسونه موږ په خپل لري چې د پرونی او د 15 جنوري ورځې راغي ما په څه کې دې نشي وو دا ورځې که په خېته د دې وسو عادي دي. نو ځکه چې زه کورونه د کور ته کور ځم او خلک اویرنس له واه هم د دې سکول کالجز یونیورسيټي سمون کې یوت هم پدې کې اویر شي. نو په دې باندې بیا ته فوکس زما په پیرنټس ته چې پیرنټس ته نو یو خپل بچی دغه کولی شي مطلب د دې کم عمر د واده نقصانات دي چې کله هغه پوه نه خپل بچی به تعلیم به پرې حاصل شي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې نو په دې باندې چې په کور کور باندې ګرځم اوس هم زما کمپین سټارټ کړله. ما ما چې د تعلیم په پوسټ یا کوچ لپاره مطلب دا تعلیم حاصلې کنه نو هغه وی چې اوس مطلب دا هغه حزن کور والی چې دین هغه
حدیقہ بشیر وایي دوی کوشش کوي چې په صوبه کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوها پیدا کړي.
تاسو ته پته ده زموږ قانون چې دی نو په کېپي کې چې دی نو هغه امپلیمنټیشن نه کېږي عمل درآمد پې نشته او بلکې دی نه چې دلته څو راځي نو بل د دې د چا مرګ چې کوم دغه دی قانون دی نو هغه هغه نه خبر یم کمزور یم چې قانون دی لا ترمیم خو پایې کې کار پکې زیاده دی چې لا کوټ ته د قصې پکې لا پرتی دي کنه. نو هغه کمزور قانون چې دغه دی نو هغه
بلخوا د خزو د حقونو او د خیر خیګړې په اړه د صوبایي اسمبلی د سټینډینګ کمیټه غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی چې دا زمونږ طرف نه پاتې نه دي. دې کې ډېر دغه انوالو دي دې کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شوی. مونږ خو خپله غواړو چې کنه زر دي اوفي زر یې دغه کوو خو دې کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه دغه دی ډومیسټک وایلنس والا هم وکړه کنه هغه دا دی پې دغه کنټروورشل شه هغه لا
کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی تھا اسمبلی کے جماعت اسلامی تنان ناستی مونگ سرا دا جے یو آئی پکے ناستی مونگ ٹول آن بورڈ رکھوان سرا مفتی جانان پکے مونگ سرا گورا مفتی دے
نسیم حیات دا اہم وائی دوی پا دے اڑا لہ حکومت او دا مذہبی گندونو دا صوبائی اسمبلی لغڑو سر ہم خبری کبی او لدغی ورستو دا بل اڑان دکھڑے دے
دا گورا کنا میل دا منیٹ سوسائیٹی ساسر پنجاب والا ان دا کتل رے کہ اگر وائی چکنا مونگ بوس دا کھو سڑو دا دا پارا ملاقات
تروسا یوازی پسند اسمبلی کی دا معشومان و دا ودن و خلاف قانون سازی شبیدہ دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے دا کامی اسمبلی گھڑے مولانا گوہر شاہ وائی دوی غواڑی چجن کے تعلیم حاصل کری خوبیا پزینو مذہبی مسلو کے مداخلت قبل نخ و خبی
شریعت اہمیت کے اسلام تعلیم طرف تھا اسلام کا مسئلے کے فیصلے شیر دا قرآن دا حدیث نا نمانگا دے نور تا دے حدیث نا اتجاہ دا عرص شکو چیر کم اسکم دے کتا سو دا مخیر مارا دے
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښي ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرزي او ته پوسی
متاسفانه زموږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده نو دې وجنه موږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې هغه کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات لکه موږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام دې وجنه نه کوو آیا موږ د پښتو دې وجنه کوو او بیا موږ رنگ مذهبي ورکو که موږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دې چې ښځې ته مکمل اختیار دې چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله او ښځه د دې دپاره مجبورېدی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني داسې هغه نشته بلکې دا په مشاورت باندې او د جنۍ په مرضی باندې دا رشتہ کول دي اسلامي ورثه خدا ده او زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومه ته بیا موږ مذهبي رنگ ورکړی دی په هغې کې موږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وای باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپلو بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخ کې چې کم ټولو کې ضروري خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي هغه کلو نه راځي څنګه چې کپ دیر کې یا په پیخور کے یا پہ نوخار کے دا سے کسان دی سوکچے پہ جماعت کے دا خبر کئی چھ دا چھ کم ظلمون کی گی دا دے دے اسلام کے بالکل اجازت نشتا نو بیا اصل بدلون رازی یا کہ دخے علاقوں کے کم پولیس دے اغا دا اوگنی چھ دا ظلم دے او اغا دا فرض جڑی گی چھے قانون اغا امپلیمنٹیشن او کیا خلق اللہ انصاف وار کی نو بیا با اصل بدلون رازی او دے خلق کو سوچ کے چھے بدلون یا اصلی راشی نو بیا کہ یا پلارون دے نو اغد دے خلاف پخپل ادری گی نو بدلون کلم باہر نہ ناراضی بدلون آغی علاقو مینز نبا تولو کے زیاد زر راضی
دعوات دی انہیں تان دی اہلی اخبر بنا ز فرخندہ اسد درنا اجازت غوارم دا خود پامان
کپی خورک ککاب لئے دل لئے
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شئ.